سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زه سفیول استان زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سر صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونو نړیوال کنفرانس د افغانستان استازی ونه بلل شو. ښاغلي نیکلاسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس د شنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. له تاجکستان څخه پرون نږدې 350 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل د افغان به چې کره شمېر یې 340 تنه دی د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې میشت کړل شي. د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د 2018 کال له اګست راوروسته 30,000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40,000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کتلي دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. زابل ولایت کې د نری رنځ درملنې او مرکز پرانیستل شوی دی. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې دغه مرکز پرانیستی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بی پولي د ډاکټرانو د ټولنې لوري په زابل کې د نری رنځ درملنې او تشخیص دا مرکز دی لپاره مهم دی چې په دغه ولایت کې د نری رنځ ناروغي ډیره ده.
د زابل د ولایت لپاره د نری رنځ د ناروغي پر وړاندې یو تشخیصیه او د درملنې او کنټرول ډیر منظم او مجهز مرکز جوړ شو.
او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي روسیا چې له اوکراین څخه په زوره ملکي وګړي کوچوي جنګي جنایت او احتمالا د بشریت پر ضد جنایت کوي. د بشري حقونو دې ډلې پرون په یو راپور کې همداراز وویل چې روسانو او د هغوی له لورې تپل شوو چارواکو ملکیان اړ ایستلي چې د چاڼ لیوي پروسې تیر شي او په لړ کې ځینې کسان توقیف او شکنجه شي او له ځینو سره بد چلند وشي او له خپلو ماشومانو بیل کړل شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفیر سره د افغانانو د زورونې او ناسم چلند په ارتباط باندې پرون خبرې کړې دي.
د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی.
د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې غړي فرحت پوپلزی همکاران ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو په بند کې پاتې ده. تر هغې مخکې د فرحت پوپلزی یوه همکاره ظریفه یعقوبی او څلور نور نارینه همکاران د طالبانو لخوا وړل شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې طالبانو په ښځو باندې پارکونو او ورزشي ځایونو ته د ورتګ بندیز لګولی دی خو ښځې شکایت لري.
کور دی، بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په غزنی کې د موټرو په شا یا شاتنې کې خو باندې څه لیکل کیږي؟
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم بې احتیاطه ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستاني سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هوارې ډاډ څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتو ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتار دي.
ښاغلی ترین همداراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا می آین اکسیز دیگر بانه می گیرن و مجبور می سازم که از پیش ما پیسه بیدن تا چی وقت باید پیسه بده.
د نړیوالو ادارو در راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړی فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سه شنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. تر هغه مخکې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلورو نورو همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د طالبانو لخوا د معترضه میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بله معترضه میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوشه مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤول او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو رازیه باریکزی ادعا کوي چې همکاري فرحت پوپلزی د سې شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سر اوس قبل فرحت پوپلزی امراه با پدرش توسط گروه طالبان دستگیر شده بود. موبایل
فرهاد پوپلزای ادری ورزی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې تری واخیسته او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهاد له گروپ نه ریموف کړی. فرهاد مو له گروپ نه ریموف کړه. خو له هغې وروسته فرهاد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابوونکی ده او نه بل څوک.
فرهاد همچنان خاموش است و پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندي کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې هغه له پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خپرولو کې ونډه درلوده او خاید بندي کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهاد جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغې دقیقې اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد او د امنیتي ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتون ته ځواب ونه وایو. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ښځو یوه بله فعاله ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شوه چې د ښځو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوه. د فرحت همکارانې ادعا کوي چې د نوموړي خور او واوښه یې هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا وایي چې معترضه میرمنې له بهر نه امر اخلي ترڅو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترضه میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترضه میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو په ورتګ باندې بندیز ولګو، یو شمېر ښځې وایي چې ناروغې دي او باید پارکونو ته ولاړې شي، خو طالبانو دغه ازادي ترې اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نورې هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کور دی، بچی دی او دغه پارک و چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی، دې نه وروسته مجبور موږ په دې سړکونو ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینې کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشي تلی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز یې راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یوه بله اوسیدونکې میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته له هغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی اوس ورته له تګ څخه منع شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بندي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې ښځې د انساني کومې اړتیاوې چې دي غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه باید دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن منکر وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره د دې هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بې ساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همداراز وایي له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حل لارو د موندلو لپاره مالي مرستو ته اړتیا ده. اوچا وای په ورستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخه کلنۍ اوسط 1.8 سانتیګراد زیات شوی او اټکل کیږي چې تر 2050 کال پورې به 1.5 درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوي او تر 2013 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه له منځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک له پاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په وروستیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرانس ته د افغانستان استازی ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین له یو مهم ښار خیرسون څخه شاتګ ته اړ شوي، د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی ویلي د اوکراین په نهه میاشتنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,00,000 روسي پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې مارک میلی وایي ممکن د اوکرایني پوځیانو د مرګ ژوبل شمیر هم همدومروي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
اوکرایني ځواکونه خرسون ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي او د راپورونو له مخې د روسي پوست امر شوی چې د اوکراین له دې ښاره چې د فبروري په میاشت کې نیولی ووځي. روسي جنرالان وایي چې دغه ښار د اکمالاتو لارې پرې بندې شوي دي. له خرسون څخه د روسي ځواکونو وتل دا معنا لري چې روسي پوځیان د اوکراین په خاوره کې د بهیدونکو سین د پرول لویدیځ غاړې بشپړ شاتک کوي. په اوکراین کې د روسي قومندان جنرال سرګی سورو ویکین د پوز له مشانو سره په یو غونډه کې روانه اونۍ وویل په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو ښه لار دا ده چې د دین پرو سین د غاړې په اوږدو کې یو دفاعي کرښه جوړ کړي څو د سین دې غاړې ته د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پات شوی وو، خو وروسته لدې چې اوکراین پر دیمپروسین څو پلونه په توغندیو وویشتل د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. مخکې تر دې چې روسیا له خرسون څخه د خپلو پوځیانو په ایستلو پیل وکوي، دوی په کوچنیو بیړیو کې د ښار زرګونه ملکي اوسیدونکي وویستل. اوکراین د روسیې دا اقدام د خلکو جبري کوچول وبلل. خرسون چې د اوکراین په جنوب کې د تور سمندر کې غاړې ته نږدې دی، د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی. تر جګړې مخکې نفوس 380,000 و. دا ښار کریمیا ټاپو وسمی ته هم نږدې دی. د اوکراین د خاورې هغه برخه چې روسیې په 2014 میلادي کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د پوځي چارو د متخصصانو په باور خرسون د کریمیا دروازه ده. که اوکراینی پوځیان دا ښار ونیسي، نو د کریمیا د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي. خرسون یوازینی ولایتي مرکز دی چې روسیې د اوکراین په جګړه کې نیولی دی. دا ښار د سږ کال د اپریل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ورغی او وروسته له درو نورو سیمو سره په خپله خاوره کې شامل کړ. روسي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې د اوکراین له ګڼو اشغالي سیمو شاتګ ته اړ شوي دي. راپورونه وایي اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په ختیځ کې په ځوابي حملو کې له روسي ځواکونو شاوخوا 6,000 کیلومتر مربع ساحه بیرته آزاده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ورسه له هغه چې کابل ته د میلیارډونو افغانیو په ارزښت باندې نوې بانک نوټونه ورسیدل، د افغانستان بانک په خوانی چارواکي په خلکو باندې غږ کوي چې د پیسو په ساتنه کې ډیره پاملرنه وکړي. خلکو هم په دې اړه باندې کمپاین پیل کړی چې باید بانک نوټونه په بټو یا جیبی بکسو کې واچول شي.
د افغانستان بانک په خوانی چارواکي افغانستان ته د تازه بانک نوټونو پر رسیدلو سره ټینګار کوي چې نوې بانک نوټونه باید سم وساتل شي، او دغه کار سره لدی چې د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري، ساتنه د پیسو د چاپ له اساسي اصول هم ګڼل کیږي. د تیر جمهوریت نظام د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال په دې اړه د پنځم په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
نگهداشتن پول رول
د پیسو ساتل د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولای شي. لدی سره په خوا کې افغانستان د په یو غریب هیواد کې د نوې بانک نوټونو لپاره د زیاتو پیسو له مصرف نه مخنیوی کیږي، او د پیسو ساتل د پیسو د چاپ له اساسي اصول هم دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
خاغلی هډوال وی افغانستان اوس مهال یو محدود مالی نظام لري، او په خبره دغه نظام نشي کولای د ټول هیواد د پولي اړتیاو ځواب ویونکی واوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنه مارکیټ ته د نوي بانک نوټونو وړاندې کول یو جدي اړتیا یادوي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک آزادی رادیو ته وویل:
نوی افغانوی ته به حد زیات په مارکیټونو کې ضرورت وو. دا به د زموږ اقتصادي چرخش ته یو بل تحرک وتور کې، او تر اوسه پورې زړو افغانیو یو غټه مازنه زموږ په مارکیټونو کې را پیدا کړې وه. هم بانکونه په دې مشکلاتو اخته وه، هم مشتریان اخته وه، هم صرافان اخته وه. زموږ هیله او ارزو دا ده چې ژر تر ژره نوی افغانۍ مارکیټ وته راسي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي خلک باید د نویو بانک نوټونو نه سمه ساتنه وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي شیردل:
په دې کې ټول د افغانستان وګړي نر او ښځه مسؤلیت لري چې دا پیسې باید په سمه توګه وکاروي، او بل د افغانستان پیسې دي، دا باید په سپک نظر ورته ونه کتل شي. همدارنګ مستریان د موټرو، همدارنګ ډریوران باید کله لاسونه چې په ګریس وي یا توري باید پیسې وانخلي، ترڅو چې لاسونه منځل نه وي، په دې خاطر چې پیسې ارزښت لري.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي هم له خلکو ورته غوښتنه لري، وایي چې د نویو بانک نوټونو په ساتنه کې باید پام وشي تر څو ژر له کاره ونه لویږي. د دې بانک ویان حسیب نوري:
خلک باید په بانک نوټونو په قلم لیکل ونه کړي، څو په مارکیټ کې تر ټاکلي وخت پورې وڅرخي او د هیواد اقتصاد ته زیان ونه رسیږي. د پیسو د ساتنې لپاره باید د جیبي بکسو استفاده وشي. بانک له خلکو غواړي چې په بانکي معاملاتو کې د پیسو ساتلو ته پام وکړي.
ښاغلی نوري د نویو بانک نوټونو د چاپ د لګښت په اړه معلومات وړاندې نه کړه، سره له دې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان دا ونه ویل چې له 10 میلیارد افغانیو نویو چاپ شویو بانک نوټونو نه څومره کابل ته انتقال شوي. خو د دې بانک پخوانی سرپرست وحید نوشیر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نویو بانک نوټونو 5 میلیارد افغانۍ بانک ته تسلیم شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي وروسته له هغې چې امریکا د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د انتقال زمینه برابره کړه، په پولنډ کې 10 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه چاپ شوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمېر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نوموتی سندرغاړی دی، په وروستیو کې دا کړي چې د طالبانو لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل فريدې سیال اورو.
نجیب شریف چې سندری په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی، ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه شاته راوتړل، له کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغوی ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم. دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټولو کتل، څو چې در مربوطه او زه پورې بوتلم. هلته بیا ماته د تورستانو او هغه خلک چې ناپیژاند خلک و، د هغو نومن راته اخیستل چې دا پیژنې، د یو سره ارتباط چې ما به نه پیژندل. زه به در شکنجې، در سختې شکنجې، در ضربو، د کنداغو او د سکانو، در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه د نک د کښلو ده قسم قسم کیبلان نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم ډیرې ضربه مې لیدلې ده نسم کولی چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. لیکوال او مدني فعال نثار صالح وایي په زور کلینیکی کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول دا ښیي چې اوس هم په افغانستان کې سحرایي محکمې روانې دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجې دقیق علت معلوم نه دی، ولې پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنی باندې د چې په افغانستان کې اوس هم د سرایي محکمو داور دی او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نثار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوښه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډېر پراخې سینې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنا چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان ته راخلي. زه ډېر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دي او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللې دي. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي. دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په سطح د جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی، د کورې ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللي دي. خو لا هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څېر له پیښو سره هم مخ کیږي. د نجیب شریف سره د شوی چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
وربشو غزنی ته هلته خلک شکایت کوي چې د موټرو په شاتنیو کې خو باندې ناسمې جملې او ګډوډ شعرونه لیکل کیږي. دوی وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپل موټرانو پر خېښو بېلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي.
سور لاړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیری نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شیشو لیکل شوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر شیشو بېلابېلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولای سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم بې احتیاطه ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بې ځایه مګرزه، هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې ترڅنګ له موږ سره دې نه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شانه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي.